نن دوشنبه ده د چنګاښ سرطان اتويشتمه د جولای 19 تمه د ازادي راډیو خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیل شوې. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په عکس العمل کې ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتل. پاکستانی چارواکي وایي
تمام تینوں ڈرائیور کے انٹرویو موجود ہیں.
دے ٹولو دریو وڑو ڈرائیورانو مرکے موجود دی سچے ہیرے بیان ورکڑی دے ہمیں مطابق پولیس کی سختی کی.
دا قطر پلازمینہ دوحہ کی پلوڑ کچھ بین الافغانی خبری دا سولی دا پروسے دا چٹکیا پر ٹھنگار سر پائی تور سے دے عبداللہ وویل
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلو دل دے خبرو دے دغ دور مقصد داو چے دے مذاکرات بہیر چٹک شی.
قبل راپور کی حکومت وی امنیتی او دفاعی ځواکونه اوس په تعرضي حالت کې دي. د ژوند پر رنګونو کې د لوی اختر پر مهال د قربانۍ پر موضوع بحث شوی دی.
قربانۍ چې دی وکړو هر څوک په درې برخې شي، یو ستا خپل ده، یو د ګاونډیانو ده، یو د خپلوانو.
دا خبری مجله تر اونۍ موده خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. په بلخ کې د ماین چاودنې درې کسان وژلي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر او نور ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت تر خوندیتوب او د افغان سفیر د لور د برمتګرو تر نیول کېدو او محاکمې پورې کابل ته راغوښتل سوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې ژر یو هیات پاکستان ته ځي څو دا قضیه وڅېړي او د موندنو په پایله کې نورې پریکړې هم کېږي. تفصیل وروسته. په بلخ کې یو مقناطیسي ماین چاودنې درې کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. د بلخ د امنیې قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا ماین د عبدالرؤف په نوم د یو تښتول سوي ماشوم د پلار محمد نبی په موټر پسې نښلول سوی و. د امنیې قومندانۍ ویان زیاته کړه چې پیښه د ښار په نهمه ناحیه کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې د موضوع په اړه څېړنې روانې دي او د چاودنې عاملین ناپیژانده وسلوال دي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. محمد نبی چې لس میاشتو راهیسې لس کلن زوی عبدالرؤف د یرغمل نیونکو په منګولو کې دی. ازادي راډیو ته ویلي چې له ډیر وخت راهیسې ګواښونه ورته کېدل. محمد نبی ټپي دی او د کورنۍ غړي د دې چاودنې قربانیان دي. د عبدالرؤف د خوشې کولو لپاره تر دې دمه د حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي چې تیر 15 کاله یې یوازې 15 ورځې پر کور تیرې کړې دي. راشد خان دا خبره له بریتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي په لوبو کې د سخت بوختیا له کبله یې ډېره کمه موقع پیدا کړې چې خپل کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوره لوبو کیپټن او د نړۍ د شل اوره لیګونو دغه ستوری لوبغاړی دا مهال په لندن کې دی چې تمه ده هلته په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیز تجارتي لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای 21 پیلېږي او یوه میاشت دوام کوي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلي چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 108 وارې ټیسټونه ورکړي او هر وارې 2 ورځې قرنطین هم تیر کړی دی. راشد خان ویلي قرنطین یې ځوروي ځکه هم پر فټنس تاثیر کوي او هم په رواني لحاظ سړی غشتلی نه پاتې کیږي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه زیاته کړي. د معاملې هغه لنجې پای ته ورسولې چې له عملی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیه په تیرو شپږو کلونو کې لوړې کچې ته ورسوله. د اوپیک پلس غړو د یکشنبې په ورځ په آنلاین غونډه کې موافقه وکړه چې له راتلونکې میاشتې څخه به هر ورځ د تیلو پر تولید 400,000 بیرل ورزیاتوي. دغه موافقه د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د لنجې تر حل وروسته ترلاسه سوه. د اوپیک پلس غړو هیوادونو چې روسیه هم پکې شامله ده پروسه شکل د کورونا وبا په خاطر د ورځې 10 میلیون بیرل کم تیل تولید کړل. د نړۍ د اقتصاد په بیا پرنيستو سره د اوپیک پلس هیوادونو خپل ورځنی تولید کې 4.2 میلیون بیرل زیاتوالی راوست. د یکشنبه پر ورځ د ایران د سویلي ولایت پارس کې 15.1 درجه په ځواک یو زلزله وسوه. د ایران د زلزله پیژندنې ادارې په وینا د زلزلې مرکز خشت ښار ته نږدې تر مځکې لاندې 11 کیلومتري کې و. څو نور کمزوري ټکانونه هم پیښ شوي دي. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په پارس ولایت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې رئیس رحیم آزادی دولتي تلویزیون ته ویلي چې د ژغورنې ډلې سیمې ته استول سوي او روغتونونه چمتو دي. نن عرفه او سبا د لوی اختر اول ورځ ده. سږکال د حج مراسم هم د کورونا وبا د خپرېدو له کبله محدود دي. د سعودي عربستان چارواکو هغو 15,000 سعودیانو او نورو بهرنیو وګړو ته د حج اجازه ورکړې چې په بشپړ توګه واکسین سوي دي. په نورو کلونو کې چې د کورونا وبا په څیر لوی ناورینونه نو د حج مراسمو ته په اوسط ډول 2.5 میلیون کسان ورتلل. د سعودي عربستان چارواکو د ټولنیز واټن د رعایت لپاره خاص تدابیر په پام کې نیولي دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو 24 ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل د تودوخې 2 درجه 3.3°C کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه 8°C 25°C مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخې 2 درجه 24°C کندهار کې هم اسمان شین ښودل سوی د تودوخې 2 درجه 24°C او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې 2 درجه 9°C 40°C اټکل سوی ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې د پیښې په عکس العمل کې افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباد څخه وتښتول سوه او 2 ساعته وروسته داسې وخت خوشې سوه چې د افغان حکومت د اعلامیو پر اساس سخته شکنجه سوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیې په تړاو تر موندنو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کیږي. پاکستاني چارواکو هیله ښولې چې افغان حکومت د سفیر او ډیپلوماتانو د ورغوښتلو پر پریکړه بیا کتنه وکړي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تښتونې او ربړونې قضیې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې ډیپلوماټیک کړکېچ رامنځته کړې. افغان ولسمشر د دې پیښې په غبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې لیکلي په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماټان د هغوی د بشپړ د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکو کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیگانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر څنګه لیکلی چې د افغان سفیر د لور تښتونې او بیا شکنجه د ملت روان زخمی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړپوړو ډیپلوماټانو د ورغوښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلی او هغه یې د تاسف وړ بللی. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلی او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علي خیل 2 ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدراعظم عمران خان د دغه هیواد کورنیو چارو چارو وزارت امر کړی و چې په 48 ساعتونو کې دا قضیه وڅیړي. د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې درې ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د دې خبره دا قضیه به ژر بشپړه شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود دی.
د ټولو درېو وړو ډرایورانو مرکې موجود دي. څه چې هغې بیان ورکړی د همغې مطابق په دوسیه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې په 48 ساعتونو کې دا قضیه وبلټل شي. که 48 ساعتونو کې نشوه په 2 اویا کې به دا دوسیه بشپړ شي.
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیه په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یکشنبه مظاهرې وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پرېکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست، د یادې پېښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماتانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازو ژوند په خطر کې و. په خوال رسنیو د ګڼو غبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د قطر پلازمینه دوحه کې په لوړ کچه بین الافغاني خبرې د سولې د پروسې د چټکتیا په ټینګار سره پای ته ورسېده. د افغان هیات مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوله. د طالبانو په استازیتوب هم د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر خبري رهبری کولې. دواړو خواو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. تفصیل په یو راپور کې.
د لوی اختر تر راتلو د مخه د دوهی بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدلې، خو د اوربند یا اورکم څه پریکړه پکې ونه شوه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دې غونډې په پای کې له ملا عبدالغنی برادر سره چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی په یو ګډ کانفرنس کې وویل.
مذاکرات تفصیلی داشتیم.
تفصیلی مذاکرات مدرلودل د خبرو د دغه دور مقصد داو چې د مذاکراتو بهیر چټک شي، سرعت پیدا کړي، څوک خدای وغواړي چې مونږ یوې پایدار سولې ته ورسیږو. مونږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي له لوري د طالبانو د محترم تحریک پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې له پروسې د ملاتړ په برخه کې یو موټی او متحد ولاړ دی.
د عبدالله عبدالله او ملا عبدالغنی برادر سره په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي مطلق بن ماجد القحطانی هم ناستو چې دواړو ښاغلی عبدالله او ملا برادر ترې د دورزنی غونډې د جوړولو په خاطر مننه وکړه. ملا برادر وویل چې دورزي خبرې په مثبته فضا کې وشوي او د ورته غونډو په بیا جوړېدو ټینګار وشو. د بین الافغاني مذاکراتو د مشرانو کانفرنس الجزیره تلویزیون خبراو او په سری عربي او انګریزي همزمانه ژباړه چلوله. ملا برادر د خبرو په پیل کې وویل:
مشرانو، کشرانو، علماء کرامو،
I would like to welcome all the participants here.
د مذاکرو د ګړندې کولو او د ورته ناسو د ترسراوي د دوو مواردو ترڅنګ چې په ګډه اعلامیه کې ترې یادونه شوې، دا ټینګار هم شوی چې په افغانستان کې ملکی زیربناوي خوندي پاتې شي، د ملکانو د تلفاتو مخه ونیول شي او د بشري مرستو په اړه همکاري وشي. په لوړه کچه د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د افغان سولې لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې وه چې د اختر په مناسبت به اوربند وشي. د قطر پلازمینه دوحه کې داسې وخت طالبان او افغان حکومت د لانجې د سوله ییز او تلپاتې حل په لټولو ټینګار وکړ چې د جګړې ډګر لا هم تود دی. له پلازمینې کابل او ځینو څو ولایتونو پرته د راپورونو په اساس په شاوخوا 28 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو وسلوال جګړه کوي. ګڼی سیمې له کله چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس بل ملالی بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د امریکایي ډیپلوماټانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي ملکي چارواکي هڅه کوي افغانان په خپل منځ کې سولې ته وهڅوي او په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هغه امریکایي ډیپلوماټان او مرستندوی کارکوونکي له یو شمېر ننګونو سره مخامخ دي چې اوس هم په دې هیواد کې پاتې دي. وسلبالو طالبانو په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو ډیپلوماټانو او خیریه موسسو ته د امنیتي ستونزو نه پېښولو ژمنه کړې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور ډیپلوماټیکي ننګونې وروسته له هغه زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. وروسته لولو چې د دې پریکړې له کبله طالبان نور هم زړور شول او د مځکو لاندې کولو کمپاین یې لا زیات کړ. یو شمېر هیوادونو لکه چین او فرانسې له مخکې لا خپل وګړي له افغانستانه ایستلي دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن روانه میاشت د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې افغانان باید اوس د خپل ملت دفاع وکړي. د دجمنه هم وکړه چې امریکا به په ځانګړې توګه د ډیپلوماټیک او مرستندوی ماموریتونو او ځایي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي. دی هرالد سکاتلند خبرونې هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده او په سر کې لیکلي دي کله چې په 2001 کال کې پر نیویارک تروریستي برید وسو، د برتانیې د هغه وخت صدر اعظم ټونی بلیر وویل چې هیواد به یې له افغانانو سره ودرېږي. ورځپاڼې اشاره کړې چې د برتانیې ډیر ځواکونه په 2014 کال کې له افغانستانه ووتل او پاته 550 یې اوس وځي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې 455 برتانیایي ځواکونه وژل شول او سلګونو نور په هلمند ولایت کې ټپیان شول، خو لیکوال پوښتنه کوي چې دا ټول د څه لپاره. وروسته لولو چې پاکستان که څه هم پر دې سربیره چې یو اټومي قدرت دی او د برتانیې تر ټولو زیاته برخه مرستې همدا هیواد ترلاسه کوي، په هلمند کې د برتانیا په ماته کې یو مهم رول ولوباوه. لیکوال استدلال کوي چې که څه هم بهرني هیوادونه هغه ترجمانان له افغانستانه باسي چې له دوی سره کار کړی، خو طالبان اوس هم ښوونکي، ډاکټران او نرسان، پولیس او د قضایه قوې کارکوونکي، قراردادیان او د خیریه ټولنو کارکوونکي هدف ګرځوي. په همدې حال کې د مقالې په وینا د مخدره موادو کاروبار مخ پر زیاتېدو دی او طالبانو په دې وروستیو کې ادعا کړې چې د افغانستان تر 80% زیاته ځمکه لاندې کړې ده.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ په خپلو تبلیغاتي وسایلو اړولې دي. محمد قاسم وفایزاده خبرلن ته وویل د رسنیو په وړاندې د طالبانو په کړنو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. تفصیل په یو راپور کې
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ویلي د رسنیو پر وړاندې د طالبانو کړنې نه دي بدلې شوې او غواړي چې د بیان ازادي انحصار کړي. محمد قاسم وفایزاده د یک شنبه پر ورځ په یوې خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې په دې لاره کې به هیڅ بریالي نه وي.
ځینې خلک غواړي افغانستان په ټولنه کې په ګواښلو سره په تقصده یې تبدیل کړي، چې دا یو خوب او خیال دی. د خلکو پر وړاندې ودرېدل له ماتې پرته بله پایله نه لري. کومې سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې دي، زموږ ډېری خبریالان ترې خوار واره شول. دوی د خبریالانو پر وړاندې د محدودیت لاره نیولې ده، هماغه پخوانی سیاست مخته وړي. له دې ښکاري چې د بیان د ازادۍ پر وړاندې سیاست هم د پخوا په شان ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې رسنۍ یا تړلې یا یې ویجاړې کړې او یا یې په زور په خپلو لوډ سپیکرونو تبدیلې کړې، چې په کندوز کې جیهون، هرات کې د شینډنډ، بغلان کې د پیمان، سمنګانو کې د سیمای صلح او په بلخ کې د نوبهار راډیوګانې پکې شاملې دي. ښاغلي وفایزاده وویل یو به خبریالانو د امنیتي ګواښونو له امله هیواد پرېښی او یو 500 له ولایتونو نه کابل ته راغلی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ادعا ردوي. د ازادي راډیو ته وویل
زموږ په ساحو کې چېرې هم خبریالانو او رسنیو مرکزونو ته تعدید نه ده متوجه او اجازه د فعالیت ورکړل شوې د ملي منافعو او د هیواد د ګټو او کار د اسلامي ارزښتونو په دننه کې نشرات کولی سي، خپل وظیفه سرته رسولی سي. زموږ خواستونه د کابل اداره پر اړه پروپاګند کوي، په خپله رسنیو باندې سانسور لګولی او په بندیزونه لګولې ستاسو اوریدلې دي او هڅه کوي زموږ مغاسه معرفي کې وخت نه لري زیرا دوم
د خبريالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه نوې خبره نه ده په دې ورسته میاشتو کې سو خبريالان په هدفي توګه ووژل شول تازه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رویټر خبريال او عکس اغستونکي د جګړې له ډګره د راپور جوړولو په مهال ووژل شو حکومت تر ډېره ځایه د خبريالانو د وژلو پړه پر طالبان واچوي خو طالبان دا ادعا ردوي د جګړو په سیمو کې د تاریخي آثارو ویجاړول او چورول بل اندېښنه ده چې د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ورته اشاره وکړه وفایزاده وویل طالبان او مافیایي ډلې هڅې کوي چې افغانستان له لرغونو آثارو تش او تاریخي او لرغوني آثار له منځه یوسي خو د طالبانو ویاند وویل د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره له ځینو بنسټونو سره په اړیکو کې دي چې د ویجاړېدو مخه یې ونیول شي
د وسلولو ځواکونو ویاند وایي چې دوی له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت خپل کړی دی اجمل شینواری رسنوی ته ویل چې په دې بدلون سره په تیرو څو ورځو کې دوی څلورویشت ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو د دفاعي حالت په اړه له پرله پسې انتقادونو وروسته د دغه ځواکونو ویاند ویل چې دوی په یو شمېر سیمو کې تعرضي حالت خپل کړی دی اجمل شینواری د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په دې توګه افغان ځواکونه لاسته راوړنې هم لري
بر اساس تعهدات قبلی که داشتیم نیروهای دفاعی و امنیتی در یک تعداد از مناطق کشور
د مخکنیو ژمنو پر بنسټ افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه په یو شمېر سیمو کې له دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته راغلي په دې توګه موږ لاسته راوړنې هم لرو تر اوسه ډېرې سیمې څلیرش ولسوالۍ او مرکزونه یې موږ بیرته نیولې دي
با 24 ولسوالۍ مرکزای ولسوالۍ دوباره به تصرف ما آمده
خغلی شینواری زیات کړ چې په دې بدلون سره د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې د افغانستان په دوه ویش ولایتونو کې 244 عملیات کړي او د مخالفینو د یو شمېر کلیدي کسانو په ګډون یې د 2 شپږ اویا وسلوال وژلي او 2 تنه یې نیولي دي د نوموړي په خبره په دې موده کې له 940 بمې پیښو چې دوی په موټر بم پلان شوي وي مخنیوی شوی او په څو مواردو کې ایښودل شوي بمونه شنډ شوي دي طالبانو د افغان ځواکونو د ویاند تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې دوی ویلي وو چې دولتي ځواکونو یوازې 2 ولسوالۍ بیرته نیولي خو د خپلو کسانو د تلفاتو په اړه بیا څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي شینواري په وینا امریکا 3 نوي هیلیکوپټرې له افغانستان ځواکونو سره مرسته کړې ده په افغانستان کې جګړه له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو د بهیر په پال سره یعنې د ثور له میاشتې تیزه شوې ده او طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولې دي د طالبانو دې پرمختګ پر افغان دولت پراخو نیوکو ته زمینه برابره کړې ده په ورته وخت کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په تړاو هڅې چټکې شوې دي او دواړو خواوو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د نورین پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی دی
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په روزګان کې له 2000 کورونای سره د لومړنیو مرستو لړۍ پایل شوه
د اورزګان مرسیال والی نکی بولا عرفانی د یادی مرسی د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د جګړو څخه د بیزایسو کندو ایتمانو او بیوازله کورنۍ سره کوي
دا د 2000 کورنۍ سره کومک دی تقریبا 1000 کورنۍ په ترنکوټ شهر کې اوسېږي او هغه نورې 1000 کورنۍ چې دي هغه د جراوت او ګیزاب ولسوالۍ سره بیا ځای سوي دي دا یوازې د کونډو یتیمانو متضرره کورنۍ سره مرسته وه
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزي مسولین وایي په دغه ولایت کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي دي چې زیاتې عاجلو مرستو ته اړتیا لري د یادې ادارې مشر عصمت الله فیض له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د بېوزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د روانې جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه سوي او نن ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي.
نوم یې سید لال جان اغا دی. 15 سوه کالداري مو نه درلودې، مګر که نن دا د 15,000 افغانۍ پیدا سولې، نو زموږ د اختر د مراسمو یو ډېر موږ ته خوشحاله چې د مراسم ډېر اړتیا لرو، ځکه چې پښې زما خپله پښه مې معذوره ده. جګړو څخه راغلي دا 6 کاله کېږي چې په خپل سرای کې نه ده، بل په سرای کې همسایه پراته.
زه عبدالشافي د روزګان ولایت زابل ولسوالي اوسېدونکی یم. دلته اوس فعلاً په ترین کوټ کې د مهاجره شپې ورځې تېروم. 15,000 افغانۍ پارشه را کله چې موږ د ګزو د ورسوالۍ مهاجر هر څه مې پاته شوي دي. دلته مهاجره شپې ورځې تېروو په دا خیرو کاریز کې.
د اروزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د دغه ولایت 50% خلک سږکال وچکالي ځپلی دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غوږ یست. نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ور وغوښتل. په بلخ کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپي.